تکنیکی را بسازن که به درد افغانستان بخوره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د وروستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د لیدنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګا یې خبر کړ، ویلي چې ایراني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د پولې په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام کلا بندر کې د طالبانو کنډک کې مخنی ولیده. دفاع وزارت ویلي چې د 202 نمبر الفاروق الاردو د سرحدي لیوا له مشر او نورو چارواکو سره د ایراني ځواکونو په پرونی کتنه کې له ډیپلوماټیکو لارو د لانجې د حل او د مسلکي انجینرانو په وسیله د ګډو سرحدي ټکو د ټاکلو پر اړتیا ټینګار وشو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د دوی د ځواکونو او ایراني پوله ساتو ترمنځ څو ځلې د نیمروز او هرات په پولو کې نښتې شوې دي. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړیو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه بهرنیو چارو وزارت کې د ورکړل شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د راپورونو له مخې په 2021 میلادي کال کې د کابل له سقوط نږدې یو میاشت مخکې په لیژل شویو د پټو اسنادو کې خبرداری ورکړی شوی و چې د افغانستان امنیتي حالت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او طالبان چې هغه مهال د جمهوري نظام پر ضد جګړه کوله د کابل د نیولو توان لري. لایحه د بهرنیو چارو له وزارت څخه هم غواړي چې د دې اسنادو یوه محرمه نسخه کانګرس ته وسپاري او د اسنادو د استوونکو اړوند شخصي معلومات ترې وباسي. د ولسمشر بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر بې نظمه وتلو د یو نیم کال له اوښتو وروسته لا هم نه غواړي د دې اسنادو کاپي کانګرس ته ورکړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال ټیم د آسیا پارالمپیک لوبو د غوراوي په دور کې څلورو هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان تر دې دمه د کویت، فلیپین، هانګ کانګ او چین د چین تایپی په وړاندې بریا خپل کړې ده. د افغانستان د پارالمپیک کمیټې مسؤول کبیر خوشبین ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون د چین تایپی په وړاندې په بریا سره د دې غوراوي دور پایلوبې ته لار پیدا کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي جون میاشت کې یوه ټیسټ، دوه شل اووره او درې یو ورځنۍ مسابقې وکړي. د بنګلادیش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ دا مسابقه به په بنگلادیش کې وشي، خود لوبو د میدان په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د راپور له مخې دا مسابقه به په دوه پړاوونو کې وشي، خو د دوه هیوادونو ټیسټ لوبه به مخکې تر دې وي چې د افغانستان لوبډله د هند له لوبډلې سره د سیالیو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د ایران د بشری حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر په توګه د ایران د سفیر علي بهرانی د ټاکلو په اړه غوسه څرګنده کړې ده. دغه مرکز مشر هادي قیامی د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې دا ګمارنه یوړاند ټکان ورکوونکې مسأله بللې ده. هغه انتقاد کړی چې ملګرو ملتونه له یوې خوا په ایران کې د سلګونو سولهیزو معترضانو د وژنې پلټنه کوي، خو له بلې خوا د ایران سفیر په داسې یو منصب مقرروي. د ایران د بشری حقوقو مرکز د دې مقررې د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. او د اوکراین د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې د اوکراین او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې لا هم روانې دي. دا جګړه پر ختیځه دونباس سیمه د ولکې ټینګولو لپاره د مسکو د عملیاتو یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د بخمود د جپې په ځینو برخو کې د اوکراین د پرمختګ خبر ورکړی شوی دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د اسلام آباد د استیناف محکمه په زمانه د عمران خان د خوشی کېدو پریکړه شوه. کتون کې د پاکستان ناکراری په ډیرو کلونو کې بي ساري بولی.
د نن سوریه او اویان راتدي خو چې شرقي پاکستان د هغه وخت اوسني بنگلادیش کی ته حالت او سیاحت نو پاکستان تیریږي.
افغان سوداګر د پاکستان د ناکراری له کبله د سوداګری لپاره د خند پیښیدو اندیشنه لري، خو د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونو سرپرست وای.
پرون لار خلاص و تلور سوا گاڑی دی افغانستان او د پاکستان نتیرو بیر تلی دی.
هلمندی کروانگرد شفتالو له حاصل خوشحالی سرگندوی.
پښ کال پوری د شفتالو باغ مخپور تر روان دي. هر کال په تیری دو سره نسبت تر ابل کال حاصل پورته کیږي.
د متیولا وسیا او زبیولا عیار د خلاصون غشتنې دوام لري.
دا عیار هیڅ معلومات موږ ته نه دي شوي، بس دا شل ورځې هره ورځ دولتي ارګانو ته ورغلي کاغذونه یې دی که کابل.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د پاکستان وی محکمه حکم کړی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان دی د دو اونیو لپاره په ضمانت خوشی شي. عمران خان چې د فساد په لسګونو قضیو کې تورن دی، د سه شنبه په ورځ په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو چې د کار په ټول پاکستان کې د خلکو غبرګونونه وپارول. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره احمد تکل را سره په استودیو کې دی، له د بنور واورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په پلوي له تاوتریخجنو مظاهرو وروسته د اسلام آباد د استیناف محکمې نن د ضمانت په بدل کې د نوموړي د خوشي کېدو حکم ورکړ. خان تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په داسې حال کې چې تورې عینکې په سترګو او آبي رنګه کمیس پرتوګې په ځان کې و او دوه ګوتې یې د بریا په نښه پورته کړې وې محکمې ته حاضر شو، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ده پلویان د پلازمینې په لارو واټونو کې له پولیسو سره لاس ګرېوان و. د هغه مدافع وکیل فیصل چودری خبریالانو ته وویل پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر د دوو اونیو لپاره د ضمانت په بدل کې خوشی شوی دی. عمران خان په محکمه کې برطانوي انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل د ده نیولو هیڅ راز توجیه نه درلوده او زیاته یې کړه چې دای تښتول شوی و. ښاغلی خان وویل داسې ښکاري چې په دې هیواد کې د ځنګله قانون چلیږي. د پاکستان سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د عمران خان نیول بې اعتباره او غیر قانوني و. د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټول پاکستان کې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. د عمران خان پلویانو پر پوځي مرکزونو حملې وکړې او ودانیو او نورو ځایونو ته یې اور واچو، چې په نتیجه کې چارواکي اړ شول د نظم د اعادې لپاره پوځ مرستې ته راوغواړي. په دې نښتو کې د عمران خان لږ تر لږه 8 تنه پلویان مړه او له 2000 زیات کسان ونیول شول، چې د تحریک انصاف ګوند څو مشران هم پکې دي. د عمران خان مدافع وکیل خاغلی چودری وویل د تیر شپې په ترڅ کې د ګوند د نیول شویو مشرانو شمیر لاسو ته ورسید او زیاته کړه چې پاکستان سولې ته اړتیا لري، خو د حکومت دا اقدامات په دې برخه کې هیڅ راز مرسته نه کوي. معلومه نه ده چې د عمران خان د خوشي کېدو له پریکړې وروسته به د پاکستان امنیتي وضعیت څنګه شي. خو څارونکي په دې هیواد کې روان اقتصادي او سیاسي وضعیت ته په پام سره وایي چې داسې نه ښکاري دا لنجه به داسې اسانه پای ته ورسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې که محکمه عمران خان په ضمانت خوشي هم کړي، دوی باید د ضمانت د مودې له پای ته رسېدو وروسته بیا ونیسي.
مننه تکل صاحب. د پاکستان د ناکراریو له کبله یو شمیر افغان سوداګر اندېښمن دي چې ممکن د دو هیوادونو په راکړه ورکړه منفي اغیز وکړي. په پاکستان کې روسي حالات د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي اړیکو څومره اغیز شیندلی شي؟ دا پوښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د جمهوریت په مهال په پاکستان کې د افغانستان له ځانګړي استازي عمر داوودی څخه د مرکې په پیل کې کړی دی.
پاکستان کې خو په واقعیت سره د سخت حالات وخت دی ور باندې، یعنی د 1900 او بیا نه راپدې خوا چې شرقي پاکستان د هغه وخت اوسني بنگلاديش کې څه حالت و هغه سې حالت نه اوس پاکستان تیریږي، خطرناک دي او سخت حالت دي. افغانستان خامخا ګاونډی دی چې نه متاثر کیږي، اما دومره ډېر چې فکر کیږي هومره هم نه، چون افغانستان اوس د تجارت دپاره بدیلونه لري، یعنی په لنډمهاله کې ډېر تاثیر پرې نه لري، خو په منځمهال اوږدمهال کې تاثیرات لري. څومره چې پاکستان بحران عمیق کیږي، دغه د سیپاک او د چین نورې انکشافي پروژې دا متضرر کیږي. او ضمناً تاریخ هم گواه دی چې افغانستان کې بې ثباتي پاکستان باندې تاثیر کړی، پاکستان کې بې ثباتي په افغانستان باندې کړی. نو هغه هم کې دی شي چې پاکستان تر سیاسره لا زیات دي صوباتي خلا شي کې دی شي چې افغانستان باندې مسرات
دا اوسه ستاسو په باور د پاکستان وضعیت د افغانستان خلکو ته په وسنۍ شرایط کې څه پیغام ورکولای شي
په فعلی حالت کې پاکستان کې خود دیموکراسي ده فعلا دیموکراسي حاکمه ده اما نظامیان کوشش همیشه کړی دی او نو دیکتاتوري حاکمیت لري بالاخره د دیکتاتوري مقابل کې ملت را پاتېږي یعنی دا غوډی چې موږ او تاسو پاکستان کې وینو دې کې لږه خید حب علي دی ډېر د بغض ماریا دی خلک د فوج د حاکمیت نه ډېر په تنګ راغلي دي په پاکستان کې چې هر نوع تصمیم هغوی نیسي نو ځکه داسې یو موقع پیدا شو د عمران خان په شکل باندې چې خلک راووتل او خپله غوسه اظهار کړه افغانستان کې هم همدا حالت دی چې کچیره طالبان د زیاتې سختۍ نه کار واخلي په هر اړخ کې بالاخره ملت مجبوري چې راوځي او دا په پاکستان کې چې څه تیر شو دا به افغانانو ته هم یو مثال کېدلی شي
د اوسه سه ستاسو وړاندوینه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم سیاسي اقتصادي او نور ټولنیز اړیکې دي دغه تړاو باندې ستاسو وړاندوینه څه ده
د افغانستان اقتصاد خو منطقه محور دی یعنی افغانستان یو پل دی د اتصال د آسیا نه او د پاکستان ترمنځ او حتی یو شکل باندې پاکستان ایران ترمنځ نو پاکستان کې چې بحران زیاتیږي د افغانستان حیثیت د منطقه اتصال په توګه ضربه خوري اوس دې وختو کې دا د کاپی پروژه دوباره احیا کېدله یا هم د برق پروژې دي نورې پروژې دي د ریل پروژه ده چې ازبکستان به وکړيږي د پاکستان سره دغه ټولې پروژې ضربه خوري د هر لحاظه بله خبر دا ده چې افغانستان د خوراکي موادو د لحاظه هم خودکفا نه دی زیاته برخه د پاکستان راځي
په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی حکومت د ځانګړي استازي او سفیر عمر داود سي مرکمل او سادي رادیو اوریده لکه څنګه چې په دې مرکه کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ موضوع ته اشاره شوې و د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونوي په پاکستان کې د ورستیو نارامیو او لاریونونو دوام ممکن د افغانستان سوداګرۍ اخیسمه نکړي د دې خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل چې کڅه هم تر اوسه په دې هیواد کې ترنګلې حالت د افغانستان په اقتصادي وضعیت اغیز نه لري او د محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ ریزو ټوکو د راکړې ورکې پر مخلاص دي خو په وینا افغان سوداګر له احتیاط کار اخلي او سوداګریز مالونه د شارونو ترمز نه تیروي د دې موضوع جزئیات ووري
په پاکستان کې ورستۍ سیاسي ترنګلتیاو پر افغانستان اقتصادي اغیزې د پاک افغان سوداګری خنوي تر دې دمه د افغانستان په اقتصاد اغیز نه دی کړی خو په خبره کې په هغه هیواد کې لارجنونه دوام پیدا کوي د افغانستان په بازارونو اغیز لرلی شي د دې خونی مشر خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل دا محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لارې د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې پر مخ خلاصې دي خو افغان سوداګر له احتیاط کار اخلي او سوداګریز مالونه د خارونو ترمنځ نه تیروي
پرون لار خلاصه و 300 گاډي د افغانستان او د پاکستان نه تیرو بیر تللی دي همدارنګه موږ صادرات هم خصوصا زغال او د اشیان په نورمال شکل روان دي خو په خارونو کې خصوصا د خارونو په منځ کې په پیښور کې په اسلام آباد کې په لاهور کې خپل پاکستانیان هم پولیس نه پریدي چې داخلي شي خارونو ته نو موږ د احتیاط لپاره په بعض ځایونو کې موټر ولاړ دي
دا په داسې حال کې چې رواني ونې د سې شنبه په ورځ د پاکستان حکومت دغه هیواد مخکینه لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ونیو چې لامل یې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې له تاوتریخوالي ډکه مظاهره وشوي له تاوتریخوالي په دې ډکو مظاهرو کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده او ګڼې ویجاړې رامنځته کړې کڅوم تازه د پاکستان سترې محکمې د تحریک انصاف د ګوند د مشر عمران خان د خوشکېدو امر کړي خو لا هم د دې هیواد په ګڼو خارونو کې حالات نه دي نورمال شوي په همدې حال کې یو شمیر افغانان وایي که څه هم اندېښنې درلوده چې ښایي د پاکستان د سیاسي ترنګلتیا سره د افغانستان په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شي، خو نه یوازې دا چې بیې لوړې نه شوې، بلکې په بازارونو کې د افغانستان د ځینو تازه میوو بیې لا راټیټې شوې. د کابل ښار یو اوسیدونکي سباون سهار ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان ورستۍ او نامنۍ په وطن اغیز ځکه نه لري چې زمونږ تجارتي لارې چې دي هغه له پاکستان نه بغیر نور هم شته ده. په افغانستان کې چې دی په خوراکي توکو باندې کوم اغیز تر اوسه پورې نه دی شیندل شوی.
د ختیځ جلال آباد ښار اوسیدونکي حذیفه زاهد وایي دغه ښار ته تر ډیره لومړني خوراکي توکي د شمال له لارې له ازبکستان او ترکمنستان وروړل کیږي، نو ځکه اوس د پاکستان حالات په بازارونو اغیز نه لري.
لدین مخکې بچ پاکستان کې پټاکی مو چودله، نو دبی او لړواله به زموږ پر هواد مستقیم اغیزه کوله، خو اوس خوشبختانه چې سوخ مخکې زموږ تجارانو او مشرانو خپل تجارتي اړیکی لمنځنی خطي ودونو سره وصل کړلې، اوس که پاکستان کې انقلاب امراضي نو ان شاء الله د بیو لړواله حسرات په پرمنګ نیوي.
دوی وایي د حالاتو خرابېدل خای د افغانستان په صادراتو اغیز ولري، ځکه د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلې واکمنۍ وروسته فکر کوي چې پاکستان ته صادرات زیات شي وي خو واردات ترې کم شي وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاک افغان سوداګرۍ خونی د معلوماتو پر بنسټ له 2000 کال وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کلنی ډول 2 میلیارډ ډالرو ته رسیده، خو اوس یې کچه ټیټه شوې. د دې خونی مسول خانجان الکوزیا وایي تیر کال د پاکستان سره د 1 میلیارډ ډالرو په اندازه راکړه ورکړه شوې وه، او سږ کال هم ښایي په همدې کچه راکړه ورکړه وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یوانی ما میاشت کیږي چې متی الله ویسا د طالبانو په زندان کې دی، او زبیح الله عیار چې کورنۍ ادعا کوي شل ورځې مخکې نیول شوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د هغوی د وضعیت او برخلیک په اړه تازه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د دواړو نیول تایید کړي وو. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د قلملار ټولنې غړي یو ځل بیا د دې ټولنې د مشر متی الله ویسا د ژر ازادېدو غوښتنه کوي. د دې ټولنې وی غړي حسینې سادات د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ د فعلي حکومت له مشرانو څخه غواړو چې متی الله د ژر تر ژره راخوشي کړي او آزاد کړي. متی الله په هیڅ سیاسي سازمان پورې تړلی نه دی. د خپل ژوند لویه برخه یې د مظلومې ټولنې خدمت ته ځانګړې کړې ده. نه چاته ګواښ دی او نه هیڅ چا سره
متی الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو حکومت د دوی په ضد د مشکوکو فعالیتونو په تور زنداني کړ، خو کورنۍ دا تور ردوي. هغه اعلامیه چې دوه اونۍ مخکې د قلملار ټولنې لخوا خپره شوې وه د طالبانو له حکومت څخه پکې غوښتل شوې وه چې د متی الله ویسا کورنۍ ته اجازه ورکړي چې له هغه سره وګوري، خو ښاغلي ویسا ته یوې نږدې سرچینې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د متی الله ویسا کورنۍ د د روغتیایي وضعیت او برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه لري. د دې ترڅنګ د شاعر او لیکوال زبیح الله عیار د کورنۍ غړي دا کوي چې نږدې شل ورځې مخکې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا په غزنی کې نیول شوی او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د زبیح الله عیار ورور احمد عیار ازادي راډیو ته وویل
د عیار هیڅ معلومات موږ ته نه دي شوي، بس دا شل ورځې هره ورځ دولتي ارګانو ته ورغلي که غزنی دی که کابل دی، کوم ځواب نه دی راکړی چې دا دلته زموږ سره دی. داسې کوم معلومات نشته تر اوسه پورې. طالبان نه وایي چې زموږ سره دی او نه وایي چې دا جرم دی خوشی کوي یا کومه کیسه معلومه تروسی هیڅ طرف نه دی معلوم، نه مو لیدلې نه ملاقات ورسره شوی.
تر دې مخکې د طالبانو حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله نثار ازادي راډیو ته تایید کړی و چې زبیح الله عیار د دوی لخوا د نظام ضد او مشکوکو کړنو له امله نیول شوی. زبیح الله عیار په وروستیو کې پر خپل فیسبوک باندې په طالبانو او د حکومت ولې په ډول نیوکه کړې وي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متی الله ویسا او زبیح الله عیار د وضعیت او برخلیک پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د راپورونو پر بنسټ د محل د متی الله ویسا، زبیح الله عیار او افغانی ولاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون د مختلفو برخو ځینې فعالان د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو او مدني فعالانو، خبریالانو او انتقاد کوونکو نیول غندلی وو او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه یې کړې وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
یو شمیر کارګر ماشومان وای بې وزلی اړکړي چې د کار او شونځي ترمنځ انتخاب کړي. دوی وای که څه هم د شونځي د تګ اجازه لري، خو اړ دي چې شونځي پرېږدي او کار وکوي. د ماشومانو د حقونو یو شمیر ملاتړي بیا وای د ماشومانو په زده کړو کې ځنډ دوی راتلونکي تیاره کوي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې واوري.
مشافر کش د تخار ولایت اوسیدونکې وشت کلنه میرمن ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو یوه ورځ مخکې له افغانستانه ووتله. نوموړی چې د ادارې سوداګرۍ او کمپیوټر ساینس په برخه کې دوه لیسانس لري او اوسمهال له خپل خاوند او زوی سره په امریکا کې ژوند کوي، په دې وروستیو کې د زری په نوم د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی دی. مشافر کش د خپلو جامو د برانډ جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلیل ازی که ما زری کلکشن ساخته می بود که ما خودم پشته لباس افغانی
د زری کلکشن جوړولو لامل دا و چې ما په خپل افغانی کالی لټول او غوښتل می چې افغانی جامې واخلم، هغه څه چې ما ته زما وطن را یاد کړي. دا کار له همدې ځایه پیل شو او ما فکر وکړ چې شاید زما په څیر نورې میرمنې هم وي چې داسې وطني جامې غواړي چې ښه ډیزاین او شکل ولري چې په ځینو محفلونو او میلمستیاو کې وکارول شي.
د نوموړي په وینا هغه څه چې د هغې د جامو برانډ له نورو افغاني جامو څخه بیلوي، سادګي او په ورته وخت کې ډېر ظریف کارونه دي چې د تخار ولایت د ښځینه هنرمندانو په لاسونو چمتو کېږي. بشرافر کش د خپل برانډ جامې په خپله ډیزاینوي، خو ګنډل یې په تخار کې د ښځو لخوا ترسره کېږي چې په یاد ولایت کې لسو ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. دا په تخار ولایت کې د بلوا په نوم د خیاطۍ دستګاه ده. د یادې دستګاه دوه کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دونی ماه میشه قرارداد کاری با بشرا جان فرکش بسته کردیم.
دو نیمه میاشتې کېږي چې موږ له بشرا جان فرکش سره قرارداد وکړ چې دا زموږ لپاره یو ډیر ښه امتیاز دی، ځکه چې په افغانستان کې کار نشته او کوي نو کچې ډیره ټیټه ده او کاري چاپیریال ډیر مناسب نه دی. په دې وړاندې سره بشرا فرکش وکولی شو چې لاسو کې توته د کار زمينه برابر کړي. دوی کولی شي د ماشونو سره خپل د ژوند چارې پر مخ بوزي.
روزګار اقتصاد ضعیف است، شوارم
به اقتصاد می ډیر کمزور دی، خوان می بیکار دی. اوس په میش کې 3-4 زره او کله ان 3.5 زره تر لاسه کوم. اقتصاد می ډیر ښه شوی، زه د خدای شکر ادا کوم چې دند لرم او د ژوند ورځې می په خوښۍ سره تیریږي.
لبل خو په جرمنی کې یو بل میرمن دوه نیوړاندې د بایرن یالت په نونبرګ ښار کې افغاني رستوران جوړ کړ. سمیرا زمانی چې د هرات ولایت څخه د 250 زره یورو په پنګه چونې سره چې ډیره برخه یې پوره خستې و، د یوې عربي میرمنې سره په ملګرتیا خپل رستورانت جوړ کړ. سمیرا زمانی ازادي رادیو ته وویل.
هر ډول افغانی ډوډۍ لرو، د نن مهم قابل پخکړه. منتو، آشک او ایرانی خواړه هم لرو. موږ ډیره پانګونه وکړه، شاوخوا 250 زره یورو مو مصرف کړې او پوهیږو چې موږ به بریالي شو. غواړم افغان میرمنو ته ووایم چې هیڅکله په نارینه وو تکیه مه کوئ. موږ خپله باید هڅه وکړو او خپله باید ودرېږو.
د اخلي زمانی د رستوران پیرودونکي د هغه د رستوران له خوړو او چاپیریال څخه راضي ښکاري. د دې رستورانت یو پیرودونکي شاخان حسینی ازادي راډیو ته وویل.
ډیر ښه کار یې کړی، ماشاءالله ډیره قوي میرمن ده چې په بهر هیواد کې داسې ودند کوي. موږ هلته ځو وطني ډوډۍ خوري او سه هیوادوالو سره خبرې کوو، پیژنو یې. دا په بهر ملک کې یو ښه احساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې د زده کړې او کار کولو اجازه نه لري او سوداګرۍ میرمنې هم د طالبانو لخوا په ځینو برخو کې له محدودیتونو سره مخ دي. دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو دې محدودیتونه له منځه یوسي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د کار او زده کړې حق ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندوز کې یو شمیر موټر چلوونکي او موټر پلورونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بی اسنادو موټرو د قانوني کولو بهیر وغځوي. که څه هم د یو کلی موټرونو څښتنان د موټرو د ثبت او راجستر د بهیر د پیلیدو هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې باید دغه بهیر ساده او اسانه کړي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندوز کې د بی اسنادو موټرونو خاوندان او موټر پلورونکي د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بیا اسناد موټرونو د ثبت او رجستر بهیر د لدری میاشتو څخه شپږ میاشتو ته وغځوي. رحمت الله د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی دی او له دوه لسیزو راهیسې د خانابات کندوز ترمنځ موټر چلوي. هغه لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د سب په بهیر کې د ځانګړی تخفیف په پام کې ونیسي تر څو ټول خلک خپل بې اسناده موټرونه ثبت او راجستر کړي.
پرته له دې چې خلکو ته وخت ورکړي په زوره خلک کشکاږي چې راشه اسناد واخله. کار او روزګار نشته او پیسې نه لرم، اسناد څنګه واخلم؟ دولت باید خلکو سره نرم چلند وکړي او د اسنادو ورکولو پیسې دي په دوو قسطونو کې واخلي چې ټول خلک خپل موټر ثبت کړي.
دیرش کلن ګل احمد چې د کندز بدخشان ترمنځ موټر چلوي، نوموړی خوښي څرګندوي چې د اسناد ترلاسه کولو سره به د ترافیکو له مزاحمتونو خلاص شي.
خوستم از حکومت نمیس خواله بر مردم وخت بده، ای پولا باید سر مردم کم.
زه له دولت څخه غوښتنه کوم چې د بی اسنادو موټرو د ثبت او راجستر ټاکل شوی وخت دی وګوت کړي او پر دې سربیره له خلکو څخه دی پیسې په دوو قسطونو کې واخلي، ځکه د خلکو اقتصاد خراب دی. په یو ځل څوک دیرش څلوېښت زره افغانۍ نشي تحویلولی.
یو شمیر موټر پلورونکي د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بیا اسنادو موټرونو څښتنانو څخه باید پیسې په دوه قسطونو کې واخلي تر څو ټول خلک خپل بیا اسنادو وسایل ثبت او راجستر کړي. په کندز کې د موټر پلورونکو د ټولنې مرستیال مختار احمد آزادۍ رادیو ته وویل:
از امارت اسلامی خواهش میکنیم وقت به درازا بگیرن، خیر است.
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د بی اسنادو موټرو د قانوني کولو بهیر دی وغځوي تر څو خلک په آرام فکر سره خپل یو کلی موټرو ته اسناد واخلي. باید پیسې په قسطونو کې واخلي تر څو خلکو ته هم نور د شکایت ځای پاتې نشي.
د کندز د ترافیک مدیریت مرستیال عبدالقیوم ابراهیمی وای چې په دې ولایت کې کابو 9000 بیا اسناد موټر موجود دي.
8000 وسایط مختلف نه کې بدون پلیټ از بدون فاقد اسناد
اسن. کندز کې کابو 9000 بلابل دوله بیا اسناد وسایط موجود دي او تر اوسه پورې موږ څه باندې 3000 بیا اسناد موټر ثبت او راجستر کړی دي. دغه بهیر د جوزا میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې دوام لري. که تر ټاکلې نیټې پورې خلک خپل موټر ثبت نه کړي نو د دې بهیر په پای کې د امنیتي ځواکونو لخوا بی اسناد موټر ضبط کیږي.
ګڼ شمیر کندزیان له دې بهیر څخه هرکلی کوي او وایي د بی اسناد موټرونو قانوني کولو سره به په دې ولایت کې د جنایي جرمونو، هدفي وژنو، د انسان تښتونې او د غلاو کچه هم راټیټه شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلمه لرو. هیلره چې دا مفصله مرکه واوري. په هلمند کې سږ کال د شفتالو حاصلات زیات شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د یوې بهرنۍ موسسې په مرسته لشکرګاه ته نږدې په یو شمېر ولسوالیو کې له بزګرو سره د پرمختللې کرنې د ترویج په برخه کې همکاري شوې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نور حال په دې راپور کې.
په هلمند کې د کرنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې سږ کال د نورو کلونو په پرتله د شپتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د سولې بنیاد د کرنیزې موسسې په مرسته د بزګرانو سره د عصري کرنې په برخه کې هڅې پیل کړي دي. دی وایي د یادې عصري کرنې پر مټ او د دوی په هلو ځلو سره سږ کال په دغه ولایت کې د شپتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د هلمند کرن ریاست مرستیال مولوی زین الله زاهد د غلط ظاهر سنې ته ویلي چې د سولې بنیاد یا آر او پی کرنیز موسی په همکاري د مرکز لشکرګاه تر څنګ په ناوی نادالی ګرمسیر نهر سیراج او یو شمیر نور ولسوالۍ کې پر څه باندې 2000 جریب ځمکه باندې د شپتالو، انګورو، پلم، انځر، انارو او بیلابیل نورو میولرونکو اونو باغونه جوړ کړي دي.
شفتالو کې تقریبا شفتالو سته چې هغه تقریبا 1500 جریبه دي، تقریبا 10 فیصده پر 1500 فیصده دی شله زیاتوبه.
زاهد وای غواړي په راتلونکو کالونو کې د دغه میولرونکو باغونو د جوړېدو پروسه د هلمند یو شمیر نورو ولسوالۍ ته هم وغځوي. د عتیق الله په نوم د نوی ولسوالۍ یو ځایي بزګر چې پر خپل 15 جریبه مځکه یې د سولې بنیاد په نوم خیریه موسسې په مرسته د شفتالو باغ جوړ کړی، وایي دولت یې د دې حاصلات تر نړیوالو بازارونو ولېږدوي.
هر کال په تیریدو سره تر 15 کال شپږ کالو پورې د شفتالو باغ مخ پورته روان دی. د هر کال په تیریدو سره نسبت تر بل کال حاصل پورته کیږي. که اول کال مثلا یو درخې یو من میوه نیولې وي، په دوم کال به دوه منه زیات تر 15 کالو پورې د درختې میوه پورته کیږي، حتی تر 40 منه پورې ځان رسوي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د نږدې 70 سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري پورې تړلې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسم واورې د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د وروستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د کتنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خبر کړ، ویلي چې ایراني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د پولي په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام کلا کې د طالبانو کنډکې مخه نیولې ده. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړیو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه به بهرنیو چارو وزارت کې د ورکړل شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال ټیم د آسیا پارالمپیک لوبو د غوراوي په دور کې څلورو هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان تر دې دمه د کویت، فلیپین، هانګ کانګ او د تایپی په وړاندې بریا خپله کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي جون میاشت کې یو ټیسټ، دوه شل اووراو، درې یوورځنۍ مسابقې وکړي. د پاکستان روپی ارزښت تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلی دی. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون یو ډالر په 209 روپیو تبادله کیدو. او د ایران د بشری حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر په توګه د ایران د سفیر علي بهرینی د ټاکلو په اړه غوسه څرګنده کړې ده.
د ازادي ملما السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو، حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یو معتبره جایزه هم وګټله. ازادې میلما په نننۍ خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعال یم. تقریبا شپږ ویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوص تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنګټن ډی سي ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلې؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې پاکستان کې ویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولي دي. خدمه لوړه درجه د تحصیل ماستری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې ده، د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله. د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره په پاکستان کې وه او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سوله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملل متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصہ درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کې خودلو او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو. خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درسته وي اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یاتو په بندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې ما مشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره، ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر مؤسسه او داسې نورې مؤسساتو بین المللي مؤسساتو بنیاد کېښود. د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه وو هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلات وو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ هم موږ پېښور ته شفت شو. دغه ونه وی هم کال وو فکر کوم او په زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي وغه تنظیمی وغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پیښور کې استو ګنځي
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د خځو د نجونو د فعالیتونو لپاره دا مو کولای شو چې د خځو د هغو غورزنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو.
بالکل کولای شو ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د خځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سلکلنه غلري بنیاد ایښودنه لري اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس د سوال لکه مثلا د امن الله خان خزا ملک سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د آزادۍ د حرکت یا انداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل په کې د ښځو حقونه مثلا د کندو د پاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د خپل نظام نامو کې راوستل اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو سواد موزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې اما په پېښور په پوهیت کې بل ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع شو او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بنوالی کانفرنس وو. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د اخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی وو او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه وو اشتراک کړی وو. په دې کې ما هم اشتراک کړی وو او بیرته سې زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې ښوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري.
بله رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمينه امکانات پیدا وسو، مثلا یو څه یعنی یا فندونه دي بین ملي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا، او هغه باندې یو سنټر پکړه ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه وو، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ګانونه. مثلا سیټي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو سی یو بنویلی سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پریدي، هغه بیا یو څه افغانو ښځو سالته باموري نه وي، هغه ته ویل ستاسو دا کولی سی مخکې بوزي پیسې لا یو بیراسي ورته پریښوده. ځینې جینه ښځو په خپل جوړ کړل لکه دی او یک سازمان پر شان باندې، نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو. چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا واړه واړه سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې، لکه مثلا د ښځو لپاره یو عایداتي کارونه دي خیاطي ده، او یا مثلا د قران زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ.
بالکل، او د کی مسالې اندېخنې او د مفکوري رخصو یو ځای کولی، د کی مسالې اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې به په وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نورزینی کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښځو کونځي بند سول، ښځې انورسټو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سول.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر سپګم چولګي کم تر کم وجود لري، یا به کوم زینو کې زینې طالبان چې لک پراختیا د نظر لري، هغه زینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پریږدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوع حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاراس ول ولې د بوټ چې کې دا یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوای کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، موږ باید یو لوی حرکت کړای وای. او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ازین دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړي ځل پر زیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ دوه ورسته بیا همدغه ټولنې و چې افغانستان ته لاړ او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاو. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو، د فساد قضیه یادیږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شته کې د هغه وخت ورسره وو او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم سیاست د مسائل او د خبرې په او داخل د افغانستان کې پیدا شوی، چې څه له حد نه زیات پیسې راځي په او د کې او صحیح کنټرول نه یې دا مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نه سو ګڼلای، څه صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري سي یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل، یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وکړ چې با په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته، وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای سي وایم سي ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه، ځینې خلکو دغه تحریک ته ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټول ته خبره سواله، دا د افسوس وړ ده. مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده، او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي، او د کې مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو مونږ یو وار پی ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي، فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږ تقریبا تر $400,000 ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو، چې دلته بودیت دپاره یو د اویک دپاره یو ځای پاتې سي چې دا همیشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښمه پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې وو هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر ضد، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي، د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي، دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنې په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله، دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریکدې سي د ښځو کار کوونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون پرته افغانستان نشي چلېدلی، هغه وضعیت کې چې ونوي في ساده خلق دي فقر دي خط سره نږدې ژوند کوي. دا یو دته انورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده دوی باندې هر هغه فشار وارد کی هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي مګر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده څه په بینې نه او ډالر زی خلک لو بلګې مړه نسی که چېرې دغه قطعه سو او د خلکو مړینه شروع سوله زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسیږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان حسن. تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم برملي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم وو. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه بل کلینټن رئیس جمهور د امریکای او په زمان کې دی و خبر کړه واسي هیومن رائټس از وومن رائټ یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده او په لهغه زمانه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د مانو په دې مسله کې تحقیقات له وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي اهدافو کې حصه اخیستی وه او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوی وي او د دوی په مورد کې تحقیق سوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوسعانه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشي حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.